وخت په افغانستان کې ماښام شپږ بجې شو. د ازادي راډیو په دې وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی وایي نړیواله ټولنه به له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. یو شمېر سیاسي جریانونو او د ملي شورا ځینو غړو د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ چې تېره شپه ملت ته په وینا کې وویل چې د افغانستان به بیا پرې نږدي چې د ترستانو په مرکز بدل شي. د افغانستان په اړه ځینې نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. بشپړ معرفي به د افغانستان او نړۍ له مهمو خبرونو وروسته وکم، خو اوس اجمل آن ته ور ورکو.
د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې ملي پولیس افغان ځنګړز وکونه او سیمایزو پولیسو د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړی دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هغه وزیر د کلچ نوموړي به د پاکستاني طالبانو خلاف پوځي عملیات وکړي. د اوکرين په خاني ولسمشر لیونید کراوچوک پارلمان ته ویلي چې هیواد د کورنۍ جګړې په درشل کې دی. افغان چارواکي وایي د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د ملي پولیسو افغان ځنګړو ځواکونه او سیمایزو پولیسو په ملتیا د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې تر اوسه پورې د چارواکو په وینا پکې څلیر شوسلوال وشل شوی. د اندړو ولسوال قاسم خان د سیوال ازادي رډیو ته ویلي عملیات لا پای ته نه دي رسیدلي او خای دوام وکړي دي. وایي په عملیاتو کې تر اوسه اته تنه وسلوال ژوبل شوي هم دي او په وژل شوو کې د نوموړي په وینا اته تنه د طالبانو قومندانان شامل دي. خپل وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د سیوال د سرګندونو په اړه کومه تفسیر نه ده کړې. د ملګرو ملتونو سازمان تر 2016 کال وروسته افغانستان ته د نړیوالو مرستو د دوام ډاډ ورکړې. دا سرګندونې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي انکوبش په کابل کې د نظارت او انسجام د بورډ د شلمې ګډې غونډې پر مهال وکړې. په دې غونډه کې د سباندې 500 هیوادونو استازو، یو شمېر افغان چارواکو، د ولسمشر یو شمېر کاندیدانو او ځینې مدني ټولنو استازو ګډون درلود. د حق او عدالت ګوند استازي د افغانستان په اړه د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما ورستۍ څرګندونې مهمې ګڼي. د دې ګوند د مشرتابه غړي او د کورنۍ چارو پوخانی وزیر محمد حنیف اتمر نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې د ولسمشر اوباما د څرګندونو په اړه وویل:
آقای رئیس جمهور اوباما یک بار دیگه به جهان و مردم افغانستان
خغلی اتمر وای ولسمشر اوباما یو ځل بیا نړۍ او د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان څخه د دوی د ځواکونو لوټلو سره سره د امریکا دولت او خلک دواړه د واحد افغانستان لاټړ تش مندي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق په افغانستان کې د ماشومان او نوو ځوانانو د قاچاق او د دې د واقعو په اړه اندېښنه ښودلې. د دې ادارې بیوزلي، بیکاری او د غیر قانوني کډوالۍ په اړه د معلوماتو کموالی د ماشومانو د قاچاق اصلي لاملونه بللي. دوی نسب چارواکي له افغان حکومت څخه غواړي چې د انسان د قاچاق د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هغه وزیر رد کړی چې نوموړی به د پاکستاني طالبانو خلاف پوځي عملیات وکړي او ژمنه یې کړې چې د دې پر ځای به حکومت له طالبانو سره خبرې اترې پر مخ یوسي. د پاکستان پارلمان ته نن په خپل وینا کې نواز شریف د څلورو غړو یو کمیټه اعلان کړ چې د خبرو اترو اسانتیا به برابروي او پر وسلوالو یې غږ وکړ چې اوربند ټینګ کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې ریپورت لرو. نواز شریف د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو غږ په داسې حال کې کوي چې نن هم د پاکستان پولیس وایي د کراچۍ ښار کې په جلاجل بریدونو کې لیک تر لګ درې امنیت سرتیری وژل شوی دی. د دې بریدونو مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه خسته. په لومړي برید کې برید کوونکو د نیمه پوځي ځواکونو پر یو موټر لاسیبم غورځولې چې یو تن وژلې. تر دې څو دقیقې وروسته په همدې سیمه کې یو بل 14 درې امنیتي سرتیری ټپیان کړي. په پیخه کې د ژغورنې د عملی ځینې هم ټپیان شوی دی. د سمیر احمد پونم د کراچۍ د پیخو یو ټپی ازادي رډیو مشال څنګه ته وویل: دوی همدا چې د لومړنۍ 14 معلومات مترلاسه کړل، موږ د 14 ځای ته ورغلو. موږ د ژغورنې په کار بوختو چې فکر کوم چا د تالاشۍ پر پوستا بم ور وغورځاوه چې د پوستې دیوال ته نږدې وچاودید. زه ټپي شوم او له حرکته ولوېدم. زما همکارانو دلته روغتون ته راوړم. د چهارشنبه په ورځ د عراق له رمادي او فلوجه ښارونو څخه د امنیتي ځواکونو او القاعده پلو وسلوالو ترمنځ د درنې جګړې ریپورټونه ورکړل شوي دي. رمادي څخه چې د عراق د انبار ایالت مرکز د ازادي رډیو د عراقي څنګه خبريال ریپورت ورکړی چې جګړه د ښار په جنوب کې د ځایي اوسیدونکو د ازادي رډیو عراقي څنګه ته ویلي چې ولسی خلک په جګړه کې وژل شوي او ټپیان شوي او د امنیتي ځواکونو د توپونو په ډزو کې کورونو ته سخت زیان اوښتی دی. په فلوجه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د ښار د النوایمیه سیمه کې جګړه کې و کسان وژل شوي او درویش نور ټپیان شوي دي. لا ساده غړیونه خبرونه وري. د اوکرين پوخاني ولسمشر ليونيوت کراوچوک پارلمان ته ویلي چې هیواد د کورنۍ جګړې په درشل کې دی. د پارلمان پر غړو یې ټینګار کړی چې په بشپړ مسولیت عمل وکړي. کراوچوک چې د شوروي اتحاد له نړېدو وروسته د اوکراین لومړنی ولسمشر و، نوموړي د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې د پارلمان غړو ته وینا کوله چې دوی د بندیانو لپاره د بخښنې پر موضوع په ځانګړي بحث کې راټول شوي وو. د احتمالي بخښنې دا بحث د هغه بندیانو په اړه ده چې په تیرو دوو میاشتو کې د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې نیول شوي دي. په داسې حال کې چې اپوزیسیون د اوکراین ولسمشر نه د ټولو بندیانو بې له قیده شرطه خوشي کول غواړي. ویکتور یاناکوویچ بیا له اعتراض کوونکو غواړي چې له کوڅو ووسی. او د سوریې د ښکېلو لورو ترمنځ خبرې اترې 15 ورځې ته داخله شوې دي، خو تر اوسه په کې د کوم پرمختګ نه خن نه لیدل شوې. د حکومت او اپوزیسیون استازو د چهارشنبې په ورځ په جنیوا کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې له استازي لختر ابراهیمي سره وکتل. دواړه لوري پر دې سره ویشلې دي چې آیا د سوریې ولسمشر بشار الاسد استعفا وکړي او واک یو انتقالي حکومت ته وسپاري او کنه. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي وای نړیواله ټولنه بل 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای له 2014 کال وروسته به پرې نږدې چې افغانستان بیا د ترورستانو په مرکز بدل شي.
After 2014 We will support a unified Afghanistan.
یو شمېر سیاسي جریانونو او د ملي شورا ځینو غړو د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ.
کوم تشویشونه چې د افغانستان د ولسمشر په فکر کې وو هغه ته یو څه د پای ته کې خود شو، ځکه د خپل په بیان کې ویل چې امنیتي تړون لاسلیک شي نو یو تعداد ځواکونه به د امریکایانو په افغانستان کې پاتې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف یو ځل بیا له پاکستاني وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو وړاندیز وکړ.
هم ماضی کے تلخ تجربات کو پس پشت رکھتے ہوئے پرامن حل کو
د افغانستان مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي تر راتلونکي یوې میاشتې پورې به د افغانستان لپاره په فضا کې یو سټلایټ نصب کړي.
لومړی ګټه دا ده چې د افغانستان ټولو لرې پرتو سیمو ته د دې سټلایټ لارې هر کونج د افغانستان ته مخابراتي خدمتونه ورسول شي.
د دې مطالبه د اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړي. ملګرو ملتونو تر 2014 میلادي کال وروسته افغانستان ته د نه زندیدونکو مرستو ډاډ ورکړ. دغه څرګندونې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبیش نن د توکیو د متقابل ځواب ورکوونکي بورډ په شلمه غونډه کې وکړې. په دې غونډه کې د څه باندې 500 هیوادونو نړیوالو سازمانونو استازو د ولسمشرۍ کاندیدانو د کابینې غړو او یو شمېر مدني فعالانو برخه اخیستې وه. په همدې حال کې چارواکي وایي دوی په تېرې یوې لسیزه کې د توکیو د متقابل ځواب ورکوونکي بورډ په برخه کې د پام وړ پرمختګونه نه درلودل. قسم سولمه نور تفصیل سره.
د توکیو د انسجام او نظارت بورډ په شلمه ناسته کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي ډاډ ورکړ چې تر 2014 میلادي کال وروسته به هم له هیواد سره مرستې وکړي. یان کوبیش ویل چې دوی به له ځنډ پرته له افغانستان سره د توکیو د موافقې پر اساس خپل مرستو ته دوام ورکړي.
اوس له افغانستان سره تر 2014 کال وروسته د همکاریو د دوام نه ورکولو خبره کیږي. نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه د متقابلو ژمنو د پراختیا د ضرورت په وړاندې واضح دریز لري او له افغانستان څخه اوږدمهاله ملاتړ ته ثابت قدم دي. سربیره پر دې چې د سیمه ییزو همکاریو له زیاتېدو هرکلی کوم که هغه متقابل او که یو طرفه هڅوي.
کوبیشویل که د توکیو د کنفرانس د متقابلو حساب ورکونې نتایج عملی سي په افغانستان کې به یو ښه اقتصاد رامنځته سي. په کابل کې د توکیو د متقابل ځواب ورکونې بورډ د شلمې غونډې د جوړېدو هدف دا و چې د توکیو په کنفرانس کې له افغانستان سره د شویو مرستو څرنګوالی وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا کانګرس د 2014 مالي کال لپاره له افغانستان سره د دې هیواد په پراختیا مرستو کې 50% کموالی راوست. په همدې حال کې افغان دولت وایي د متقابلو ځواب ورکونو په برخه کې په تېره لسیزه کې ښه پرمختګونه درلودل. د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال په همدې غونډه کې ویل د توکیو د غونډې له هغو شخصونو څخه چې افغانستان د عملي کولو ژمنه کړې وه عملي سوي دي.
د هغو متقابلو ژمنو په برخه کې چې موږ د توکیو په غونډه کې نړیوالې ټولنې ته ورکړي، د افغانستان دولت په ولسو موجودو شاخصونو کې د پام وړ پرمختګونه درلودل. له ولسو شاخصونو څخه یې 14 شاخصونه بشپړ عملي شوي او د پاتو 4 شاخصونو په برخه کې هم دولت پرمختګونه کړي.
شغلی زاخلوال ویل چې د امنیت د ټینګښت، د ښځو د حقونو د خوندي کولو په مالی برخو کې د پرمختګونو، د هیواد د عادي عوایدو د لوړېدو او دا ډول نور برخو کې ښه پرمختګونه سوي دي. د توکیو کانفرنس ته 2012 میلادي کال په جولای میاشت کې د لسکونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د جاپان په مرکز کې جوړ شو. په غونډه کې پریکړه وشوه چې نړیواله ټولنه به تر 2015 میلادي کال پورې له افغانستان سره 14 میلیارد ډالر مرسته وکړي، خو په دې شرط چې افغانستان د حساب ورکونې او شفافیت په برخه کې اقدامات وکړي. خو داسې اندېښنې هم شته چې که د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي سند لاسلیک نسي، شاید مرستې عملي نسي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ډاډ ورکړ چې نړیواله ټولنه به له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیا په خپلې کلنۍ وینا کې وویل چې پرې به نږدې چې افغانستان له 2014 کال وروسته د ترورستانو په مرکز بیا بدل شي. هغه په ملت په وینا کې دغه راز وویل چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لویه جګړه به د روان میلادي کال تر پای پورې پای ته ورسوي. اوباما په خپله وینا کې چې تېره شپه خپره شو دا ژمنه هم وکړه چې د 2014 میلادي کال وروسته که چیرې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي، یو شمېر ځواکونه به په افغانستان کې پرېږدي. د سیاسي چارو څېړونکي د امریکا د ولسمشر دغه خبرې څرنګه څېړي؟ د احمد صبر په راپور کې اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا ملت ته په خپله کلنۍ وینا کې اعلان وکړ چې د روان میلادي کال تر پایه به له خپلو متحدانو سره یو ځای د افغانستان جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده پای ته ورسوي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي چې دا خبره د توجیه وړ نه ده چې جګړه په افغانستان کې د روان کال تر پایه ختم شي.
د امریکای له نظره د جنگ ختمېدل د سیمانا لوي چې دوی د ماموریت ختم کوي وګڼو خبري، یعنی هغه ماموریت چې دوی دولس کاله په افغانستان کې درلوده دغه د ختمېدو اعلان کوي. د جګړې د ختم مانا په افغانستان کې زه فکر کوم ډېره توجه وړ نه ده، په دې مانا چې لا تر اوسه پورې په افغانستان کې په دې سیمه کې جګړه دوام لري او زه فکر نه کوم چې تر 2014 کال پورې په افغانستان کې ودرېږي.
امریکایي چارواکو مخکې هم ویلي وو چې د 2014 کال تر اخیره به امریکایي محارب ځواکونه له افغانستان وځي. د باراک اوباما د تیر شپې په وینا کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه په واشنگتن کې د کارنګي په څیړنیز نړیوال مرکز کې جګ پوړې سلاکاري میشل دین وویل د افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه لږ خبرې وکړې، که څه هم په دې برخه کې د تفصیلات ورنه کړل. ده وویل که چېرته افغان حکومت امنیتي تړون لاسلیک کړي نو بیا به لږ شمېر امریکایي ځواکونه هلته پاتې شي. زه فکر کوم چې ځینې سانو هیله لرله چې په دې برخه کې لږ ډیر لده واوري، یا یې دا تمه وه چې دی پر ولسمشر حامد کرزي غږ وکړي چې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړه، خو ده دې موضوع ته ډیر اهتمام ونه کړ. د امریکا ولسمشر د دې سربیره چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو خبره وکړه پر دې هم ټینګار وکړ چې د روان کال تر پای وروسته به بیا هم امریکا د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي.
We will support a unified Afghanistan.
له 2014 کال وروسته به کله چې افغان ځواکونه د خپل هیواد امنیتي مسؤلیتونه سمبالوي، متحده ایالات به له یو موټي افغانستان څخه چې د خپل راتلونکي مسؤلیت به پر غاړه لري ملاتړ وکړي.
د امریکا ملت په وینا کې باراک اوباما دا خبره هم وکړه چې د القاعده مشان له مات سره مخامخ دي، خو بیا هم خطر شته او دې شبکې په نورو سیمو کې لکه یمن، عراق، مالی او سومالیا کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي.
د افغانستان یو شمېر سیاسي جریانونو او د ملي شورا ځینو غړو هم د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. د حق او عدالت ګوند او د ولسي جرګې ځینې استازي له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان د ملاتړ په برخه کې د ولسمشر اوباما څرګندونې مهمې ګڼي. په دې اړه نور حال له کابل د ازادي راډیو د خبریال قسیم سولمل په راپورټ کې.
یو شمېر سیاسي ګوندونه په دې باور دي چې د افغانستان په اړه د باراک اوباما خبرې دوی ته هیله بښونکې وي او وایي هغه اندېښنې یې کمې کړې چې ویل کېدل ټول بهرني ځواکونه به له افغانستانه ووځي. ولسمشر اوباما ملت ته په خپله کلنۍ وینا کې که څه هم د روان کال تر پایه په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د بشپړولو خبره وکړه، خو زیاته کړه چې متحده ایالات به تر یادې نیټې وروسته له یو موټي افغانستان څخه ملاتړ وکړي. د حق او عدالت ګوند رهبری شورا غړي حنیف اتمر د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې تر 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان څخه د امریکا د ملاتړ په اړه د ولسمشر اوباما څرګندونې وستایلې.
ماضي تصمیم ستایش میکنیم،
دی وای موږ له دې پریکړې ستاینه کوو. دا په یوې متشنجې فضا کې یوه زړوره پریکړه وه. متشنجه فضا په افغانستان، متحده ایالاتو او د ناټو غړو هیوادونو کې دا پریکړه موږ د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د امریکا د دولت او خلکو د مخکنیو ژمنو سره مربوط ګڼو. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د افغانستان په اړه د ولسمشر اوباما وروستۍ څرګندونې امید بخښونکي ګڼي. د ولسي جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون غړي آرین یون په دې اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر داسې څرګند کړ.
زه فکر کوم چې کوم تشویشونه چې د افغانستان د ولسونو په فکر کې وو او ټول په تشویش کې وو، هغه ته یو څه د پای ته کې خود شو. ځکه د خپل په بیان کې ویل چې امنیتي تړون لاسلیک شي نو یو تعداد ځواکونه به د امریکایانو په افغانستان کې پاتې شي او دوی به ډېر کوشش وکړي چې د امنیتي ځواکونو په روزنه کې به دوی زیاتره مصروف وسي.
ولسمشر باراک اوباما په خپل کلنۍ وینا کې زیاته کړه چې که افغان حکومت له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي نو له ناټو سره یو ځای به یو کم شمېر امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې سي. د نوموړي په وینا دا سرتیري به د افغان ځواکونو د روزنې، له هغوی څخه د ملاتړ او د القاعده د پاتې شونو پر ضد د مبارزې ماموریت پر مخ وړي. خو د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي د افغانستان په اړه د ولسمشر اوباما په څرګندونو کې څه نوی نه و. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستانی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې ولسمشر اوباما په خپلو خبرو کې د افغانستان پر مسلې جدي تاکید ونه کړ.
زما په نظر د کومو ستونزو په خاطر چې د افغانستان او امریکا په اړیکو کې موجود دي، افغانستان د اوباما په څرګندونو کې هغه پخوانی موقف نه درلود. د افغانستان په مسله کې یې ډېر سوړ نظر درلود او ډېر جدي تاکید یا کومه اوږدمهاله ستراتیژي یې په دې اړه نه درلوده.
باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل یو ځل بیا په امنیتي سند پورې مشروط بلل، خو څرګنده یې نه کړه چې د دې سند د لاسلیک کېدو په صورت کې به څه شمېر عسکر په افغانستان کې پرېږدي. په خاطر دې داسې اندېښنې موجودې وې چې ممکن د روان میلادي کال په پای کې امریکا خپل ټول سرتیري له افغانستانه وباسي. خو د باراک اوباما خبرو د اندېښنې یو څه راکمې کړې.
د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستو څرګندونو په اړه مو د یو شمېر افغان سیاستوالو او د ملي شورا د غړو نظرونه واورېدل. د افغانستان د حق او عدالت ګوند دغه راز یو ځل بیا تاکید وکړ چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند لاسلیک کول د هیواد په ګټه دي او باید چې ولسمشر حامد کرزی ژر لاسلیک کړي. اوباما هم په خپل ملت ته په خپل وینا کې دې مسلې ته اشاره وکړه او ویل چې د روان 2014 میلادي کال په پای کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسېږي. خو که چیرې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي نو یو شمېر امریکایي عسکر له 2014 کال وروسته هم په دې هیواد کې پرېږدي.
چی خواهد بود؟ چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کجایی که آمدن کل تنظیمای دور از جبری
خواه بایس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جی پا افغانستان که مداخله تو نشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیل بحثون هر پنجشنبه در ماسپخیل دریون تر پنزو بجو پوری در ازادی راژیو نواوری.
سبا هم پنجشنبه ده او په دې پروګرام کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون پر سر راپورته شوې لانجې ده په پام سره د امریکا او افغانستان ترمنځ د کړکېچنو اړیکو پر موضوع بحث کیږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، ټلیفون وکړئ او له میلمنو او چارواکو خپله پوښتنه مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د هیواد پارلمان ته په خپلې لومړنۍ وینا کې وویل چې دی یو ځل بیا له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره خبرو اترو ته لومړیتوب ورکوي او د همدې هدف لپاره د یو څلور کسیز تیم د جوړولو اعلان وکړ چې له وسخت دریځو وسلوالو سره به د سولې خبرې مخته وړي. په اړه تفصیل یې له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبی شفق په راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف یو ځل بیا له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو اعلان وکړ او د همدې موخې لپاره د یوې څلور کسیز ټیم د جوړولو اعلان هم وکړ. نواز شریف د چهارشنبه په ورځ د پاکستان پارلمان ته د وینا پر مهال وویل حکومت یې غواړي چې وسلوالو پاکستانی طالبانو ته د خبرو اترو یو بل چانس هم ورکړي.
هم ماضی کې تلخ تجربات کو پسې پښ رکھتے ہوئے پرامن حل کو
موږ پخوانی ترخی تجربه د پردې تر شا کوو او د مذاکرات او د شخړې سولې سواری ته یو بل چانس هم ورکوو. د مذاکراتو د کامیابولو لپاره ضروری ده چې په بشپړ نیک نیتۍ پیل شي، او د دې لومړۍ غوښتنه دا ده چې باید تروریستي پیښو ته د پای ټکه کېښودل شي، ځکه مذاکرات او بریدونه یو ځای نشي چلیدای. نواز شریف په داسې وخت کې پاکستانی وسلوالو طالبانو ته د خبرو اترو وړاندیز کړی چې په دې هیواد کې پر پاکستانی سرتیرو انتحاري حملې او بمی چاودنې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. دا د پاکستان د صدراعظم د دې هیواد پارلمان ته په تیرو اتو میاشتو کې لومړۍ وینا وه. نوموړي د خپلو خبرو په اوږدو کې له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د یو څلور کسیز ټیم اعلان هم وکړ. نوموړي په دې اړه وویل، طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د یو څلور کسیز ټیم اعلان کوم چې په دې کې به نامتو ژورنالیست رحیم الله یوسفزی، په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند، زما ځانګړی سلاحکار عرفان صدیقی او متقاعد جنرال امیر شامل وي، او چودري نثار به دوی مرسته کوي. نوموړي همداراز وویل، زه هیله لرم چې وسلوال به په هیواد کې د تاوتریخوالي پر ځای د مذاکراتو لار غوره کړي او دې شخړې ته به د پای ټکی کېږدي. راپورونه وایي چې د پارلمان غونډې ته تر وینا مخکې نواز شریف د پاکستان د پوځ له ستر دستي اسرائیل شریف سره کتلي وو. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د دې هیواد د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د نواز شریف لخوا له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو د وړاندیز او د ټیم د جوړولو هرکلی وکړ. خو د پاکستان پیپلز یا د خلکو ګوند وایي د نواز شریف دا پریکړه یوازې نمایشي بڼه لري او کومه مثبته نتیجه به ونه لري. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت په داسې حال کې له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو وړاندیز کړی چې په روانه میاشت کې د خیبر پختونخوا ایالت په بنو او د پنجاب ایالت په پنډۍ کې پر پاکستاني سرتیرو خونړۍ بریدونه شوي چې په ترڅ کې لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د یادونې وړ ده چې د دې بریدونو مسؤلیت پاکستاني وسلوالو طالبانو منلی و.
ومردل چې د پاکستان صدر اعظم ملت پارلمان ته په وینا کې وویل چې د یو ځل بیا په وسلوالو پاکستاني طالبانو غږ کوي چې سولې خبرو ته کښېني. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز په واشنګټن کې ویلي چې افغان طالبان ممکن د افغانستان د شخړې د ختمولو لپاره له افغان ولسمشر حامد کرزي سره اوس خبرې ونه کړي، ممکن دغه خبرې د هغه له ځایناستې سره ترسره کړي. او دغه راز ویلي چې د 2014 میلادي کال په پای کې د مذاکرو د پایل لپاره هیله زیاتې دي.
خبری مجله اوري.
اطرایه د مخابراتي خدماتو د تنظیم بورډ وایي چې د سپوږمکۍ د خدماتو له پایل سره به افغانانو ته د مخابراتو او انټرنیټ په برخه کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي. ټاکل شوې یوه میاشت وروسته افغانستان د سپوږمکۍ له خدماتو څخه برخمن شي. په دې اړه اسدالله لودین د اطرا د ادارې له یو غړي مالک نظری سره مرکه کړې ده، او په سر کې یې ترې پوښتلې چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ مهمې ګټې افغانستان ته څه دي.
دا د افغانستان لپاره ډېرې ګټې لري. لومړی ګټه دا ده چې د افغانستان ټولو لرې پرتو سیمو ته چې هلته موږ د کیبل له لارې خدمات د مخابراتي نشو رسولی، هلته به د دې سطله د لارې هر کونج د افغانستان ته مخابراتي خدمات ورسول سي. دوم به د افغانستان هر کونج ته انټرنیټي خدمات ورسول سي. دریم د افغانستان تلویزیونونه یا د نورو دنیا تلویزیونونه په ټول افغانستان کې ولو که هغه په هر کونج کې وي، د غره کې وي که په هواره وي، هغوی به وکولی شي په مستقیمه توګه د سټلایټ نه په ډېرو کوی د شانتونو سره ټول نشرات وویني.
نظری صاحب، تاسو ویل چې لدې سره به انټرنیټي خدمات، د موبایل خدمات او د رسنیو خدمات هم پیاوړي شي. څه وایي اوریدونکو ته چې لدې سره به د انټرنیټي خدماتو او د موبایل خدماتو کیفیت څومره ښه شي؟
طبیعي ده چې خصوصا په هغه لوري پروتو سیمو کې چې هلته نن هیڅ خدمات نشته، د دې ستلایت له وجې به هلته خدمات ورسول شي. او دا ستلایت خپله د افغانستان په صحابه نه ډیر زیات تمرکز کړی وي، نو دلته به کیفیت هم انشاءالله چې ډېر ښه کیفیت سره دا خدمات دوی ته وړاندې شي.
اوس مهال د موبایل ټلیفونونو او همدارنګه د انټرنیټي خدماتو بای هم یو څه لوړې دي. افغانان هم وخت نا وخت په اړه باندې شکایتونه کوي. څنګه یو میاشت وروسته چې کله افغانستان د سپوږمکۍ څښتن شي، له دې سره به د انټرنیټي خدماتو او د ټلیفوني مکالمو بای هم راټیټ شي؟
دا طبیعي خبره ده چې کله هر نوع بازار کې یو رقابت زیاتېږي، هغه په بای باندې تاثیر کوي. نو دلته به هم د دې خدماتو د ستلایت پر اترو سره یو څه تاثیر په بای کې هم راسي.
د اترا ادارې غړی مالک نظری او د افغانستان مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي تر راتلونکي یوې میاشتې پورې به د افغانستان لپاره په فضا کې یو ستلایت نصب کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره د غرض لوی خاورونو کې د اف ام په 107.5 هم اوریدلای شئ. په وروستیو کې په هند کې پر ښځو جنسي تیری په هغه هیواد کې تاوده بحثونه راپورته کړي. ان دا چې د تیری کوونکو د مجازات کولو لپاره سخت قوانین هم جاری شوي دي. د بلوچستان په ایالت کې هم دغسې یوه پیښه رامنځته شوې ده. چارواکي وایي هغه مشکوک کس نیولې دی چې د تېرې جمعې په شپه یې پر یوې هندۍ 15 کلنې ماشومې جنسي تیری کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې ایالت کې وروستیو شخړو میشت هندوان دې ته اړ ایستلی دي چې له دې ایالته هند او نورو سیمو ته کډه کړي. په دې اړه د مشال راډیو د خبریال راپور واورئ.
د انجل کوماری د کورنۍ په خبره د تیر جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه پرې په سیوی سیمه کې د یوه عیسائی تن لخوا جنسي تیری سوی چې د سیوی په سرکاري روغتون کې تر څه وخت تیرولو وروسته یې کوټې ته راوړې او اوس یې همدلته علاج کېږي. د انجل کوماری تر دیار چند مشال راډیو ته د دې پیښې په اړه داسې وویل:
7 بجې بچی نکل گئی ہے کدھر
د ماشام په 7 بجې دا ماشوم له کوره راووته. موږ په پاو باندې 7 یا 9 بجې د دې پوښتنه وکړه چې دا ماشوم څه سوه، ځکه چې دا به بیخي له کوره وتل نه. لومړی د دې مور ورپسې ووته خو پیدا یې نه کړه. بیا موږ هم دکان بند کړ او شاوخوا مو پوښتنه وکړه. په جماعتونو کې مو د لاؤډ سپیکرو له لارې اعلان وکړ. 3.5 ساعت همداسې را باندې تیر شو چې تر هغه وروسته دا ماشومه یوه کس په غېږ کې په زخمي حالت کې راخستې وه او وی ویل دا هلته په زخمی حالت کې چې لاسونه او پښې یې تړل سوي وو پرته وه. موږ دا اعلان واورید او راموړه. د دیار چند په خبره تر هغه وروسته یې دا ماشومه د سیوی ځایي روغتون ته یوړه او وروسته بیا د خپلوانو له خولې خبر شو چې په دې ماشومې جنسي تیری د یوه عیسائی تن لخوا سوی دی. هلته د سنډیمن روغتون د همدې وارډ ډاکټرې شبیرا سومرو مشال راډیو ته وویل پر دې ماشومې جنسي تیری سوی چې دا وخت یې روغتیایي حالت ښه دی خو یوه اونۍ به نور هم په روغتون کې بستر وي. بلې خواته د بلوچستان په صوبایي اسمبلۍ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د لږکیو نماینده ویلیم برکت بیا مشال راډیو ته وویل په دې پیښه کې ککړ کس یې نیولی او د دوی د حکومت په ده هڅه وي چې دې کس ته ارومرو سزا ورکړل شي.
کسی بھی معاشرے میں جب اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں
په هر یو ټولنه کې چې داسې ستونزې رامنځته کیږي چې پکې د ځینو ناوړه خلکو لخوا داسې ناوړه کار کیږي نو د دې ټولنې هیڅ یو کس هم داسې کارونه نه خوښوي. تر کومه ځایه چې د ملزم خبره ده نو زه د سیوی د پولیسو ډېر ستاینه کوم چې په 2 ساعته کې ځننه یې هغه ملزم ونیو او دا وخت هم په جیل کې دی.
باقاعده تو په جیل میں ہے.
د یادونه وړ ده چې پر 15 کلنې ماشومې انجل کوماری د جنسی تھیری دا پیشه په داسې حال کې سوی چې له تیرو 2 کلونو راهیسې هندو لژکۍ د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د ناامنۍ له پیښو سر چکوي او ډیری کورنیو یې له بلوچستان هند ته د کډه کولو هڅې هم کړې دي.
او سم یو نړیواله موضوع د اوکرين په خواني جمهور رئیس لیونت کراچوک د دې هیواد پرلمان ته ویل چې هیواد کورنۍ جګړې ته د لویدو په حال کې دی او پر وکیلانو یې غږ وکړ چې ژر او مسؤلانه اقدام وکړي. کراچوک په اوکرين کې د کمونستانو د رژیم تر سقوط وروسته اولنی ولسمشر و. فرشته جلال زی په اوکرين کې د وروستیو سیاسي تحولاتو نور جزئیات په راپور کې وړاندې کوي.
په اوکرين کې د اپوزيسيون استازي د رژیم سره ټولو اعتراض کوونکو لپاره د کوم شرط څخه پرته عفو غواړي. د ولسمشر یانوکوویچ حاکم ګوند وایي چې د عفو اعلان یوازې هغه وخت ممکن دی چې مظاهره کوونکي لاري او دولتي ودانۍ پرېږدي، خو دا غوښتنه یې رد شوې ده. سرپرست صدر اعظم سرهی اربوزوف نن په پارلمان کې په وینا کې وویل جوړجاړی یوازې هغه وخت ممکن دی چې په مذاکرو کې د ټولو شریکو خواوو مخالفت ته درناوی وشي. الټیماټوم او ضرب الاجل ورکول او شدت باید پریشتو. خو د اوکراین پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو چې زندانی ده پر اعتراض کوونکو ژغ کړی چې د خپل غوښتنو لپاره فشار جاری وساتي. د یولیا تیموشینکو لور پرون په کیف کې د هغې پیغام په یو خبری کنفرانس کې ولوست چې په یو برخه کې ویل شوی د پرمختګ څخه مخ ماړوي، یوازې پر خپل ځان او خپل اتحاد اتکا ولري. بشپړ بری ترلاسه کړی که چیرې تاسې اوس د بشپړ بری د ترلاسه کولو څخه پرته ودرېږي نو د اوکراینیانو د صادقانه مبارزې په نتیجه کې شوی پرمختګونه به قرباني شي. د اپوزيسيون مشران غواړي چې د ولسمشر واک کم شي. د اپوزيسيون یو مشر ویتالی کلیتشکو د کیف پر ازادۍ میدان د غونډو شو یو اعتراض کوونکو ته پرون وویل موږ باید بیرته قانون ته مخ وراړو او ټولې هڅې وکړو چې واک د یو سړي په لاس کې پاتې نه شي. دا ډېره مهمه ده ځکه موږ یو هم نه غواړو چې یوازې پر یو سړي او د یو نفر پر فکر اتکا ولرو. د اروپا د بهرنۍ پالیسی مشر کاترین اشتن او د اروپایي اتحادیې د پراختیا د کمیسیون غړي نن په کیف کې دي او په روانه سیاسي لانجه کې د منځګړیتوب هڅې کوي. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین اوکراین ته د دې هیات د تک په خاطر پر اروپایي اتحادیې سخت انتقاد وکړ او پرون یې په بروکسل کې وویل چې د اروپایي اتحادیې چارواکي په سیاسي مداخله د اوکراین وضعیت پیچلی کوي. ولسمشر باراک اوباما پرون په خپله کلنۍ وینا کې ټینګار وکړ چې په سوله ییز او آزاد ډول د نظر څرګندول د اوکراینیانو حق دی او متحد ایالات به یې ملاتړ ته دوام ورکوي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن پر روسیه تور لګولی چې پر اوکراین د فشار راوستلو هڅې کوي او پر اوکراینی رهبرانو یې ټینګار کړی چې د خپلې خپلواکۍ دفاع وکړي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن پارلمان ته په خبرو کې وویل د اوکراینیانو زړور اعتراض د ستاینې وړ دی او د رژیم ضد اعتراض کوونکو غوښتنې باید ومنل سي.
د اوکراین د ورسته سیاسي تحولاتو په باب راپور سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو زرغونه منګل سلوتر غلې او راتلونکي نیم ساعت دری خبري مجله ولاندې کوي. مهرباني.
تشکر.